پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو دوستانو ستړي مشي په پی یو استودیو کې مو زه اجملان له تایر روشن سره یو ځای هرکلی کوم. دا زموږ غرمنی خبری خبرونه ده چې تاسو پکې اوري. د شانګهای د سازمان 19مه غونډه په تاجکستان کې ده او د افغانستان په استازیتوب د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پکې برخه اخلي. همدارنګه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن د افغانستان د سولې د راتلونکو انتخاباتو او ځینې نور مسلو په اړه څرګندونې کړي، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړي د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. له ملالۍ بشیر اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. تمه ده چې د افغانستان انتخاباتي مرکزونو ته تر سبا پورې د بایومتریک د سیستم ټول وسایل انتقال سي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې په استانبول کې د سعودي عربستان د ورک سوي خبریال په اړه له سعودي چارواکو سره خبرې کړې دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبری اژانس د دغې کتنې خبر ورکړې، خو په دې اړه چې دواړو لوریو د افغانستان د سولې په ارتباط او دا چې سعودي په دغه پروسه کې څه رول لوبولی سي نور جزئیات نه دي ورکړي. خو د پاکستان ډیلي ټایمز ورځپاڼې په بخښنې سره د پاکستان ډیلي ټایمز ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې د یو شمیر جکپوړو پاکستاني چارواکو او د خلیلزاد ترمنځ په کتنو کې دواړو لوریو موافقه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان شامل سي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به په دغه لس ورځني سفر کې چې مخکې یې کابل او اسلام آباد ته هم تللی، دغه راز متحده عربي اماراتو او قطر ته چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی هم لاړ سي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ډیرو امنیتي ستونزو سره سره افغان امنیتي ځواکونو د ولسي جرګې د را روانو انتخاباتو لپاره داسې شرایط رامنځته کړي چې د دې هېواد ډېر وګړي وکولی سي د رای ورکولو له حق څخه کار واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما لخوا نن پنجشنبه په خپره سوې خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه بشپړه مسؤول دي چې د انتخاباتو لپاره امنیت برابر کړي تر څو ډېر خلک چې د رای ورکولو مستحق دي په دغه ملي پروسه کې ګډون وکړي. یاماموتو دغه راز ویل چې افغان باید ونه ګواښل سي چې د خپلو استازیو د غوره کولو او د خپل هیواد د راتلونکي د جوړولو لپاره له دغې پروسې څخه بې برخې کړای سي. یوناما ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه چې د لومړي ځل لپاره د انتخاباتو بشپړې امنیتي چارې سنبالوي ورته پکار ده چې خپله سیاسي بې پریوالۍ وساتي. تمه ده چې د افغانستان انتخاباتي مرکزونو ته تر سبا پورې د بایومتریک د سیستم ټول وسایل انتقال سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد آزادی رادیو ته په دې اړه داسې وویل:
انشاءالله کې بعضی از اونا از طریق زمین و بعد از اینا از
دی وای انشاءالله ځینی د هوا او ځینی هم د ځکه لالار انتقالیږي او د جمعه په ورځ به د افغانستان ټول ولایتونو ته زموږ انتقالات بشپړ سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د بایومتریک د دستګاو د استعمالولو لپاره 2000 کسان روزل سوي دي او د ولسي جرګې د انتخاباتو تر ورځې به شاوخوا 20000 کسان وروزي. ټاکل سوي ده د تلی په 28مه د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات وسي. د ګلبهار افغانستان غوره لیگ کرکټ لوبه په ترڅ کې تیر شپه پکتیا د بلخ ټیم ته په شارجه کې د 8 منډو په توپیر ماتي ورکړه. تمه ده چې نن به د شل اوورونو د سیالیو په ترڅ کې د کندهار او کابل لوبډلې مسابقه وکړي. د ګلبهار افغانستان د کرکټ غوره لیگ تیر جمعه په متحده عربي اماراتو کې پیل شو او د اکتوبر 23 دوام کوي. په دې لیگ کې د افغان لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ یو شمېر ډیر مشهور لوبغاړي هم لوبیږي. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان صدر اعظم وايي هیواد به د پیسو له نړیوال وجهي صندوق یا IMF او هم له دوستو هیوادونو د شاوخوا 12 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه وکړي چې د خپلو پورونو ورکولو په برخه کې راولاړې سوي ستونزې هوارې کړي. عمران خان دغه څرګندونې پرون چهارشنبې په یوه تلویزیوني وینا کې وکړې او ویې ویل چې د پاکستان د بودیجې کسر دا مهال بې سارې حد یعنی 18 میلیارد ډالرو ته رسېدلی او د دې هیواد د بهرنیو اسعارو زیرمې هم تیره میاشت 8 میلیارد او 400 میلیونه ډالرو ته رالوېدلي. د ده په وینا ډیره ګرانه ده چې د روان کال تر پایه د اخیستل سوي پورونو ټول لګښتونه دې پوره کړي. عمران خان زیاته کړه د خپلو پورونو د قسطونو د ورکولو لپاره کافي ډالر نه لري، نو ځکه له بحثونو وروسته یې پرېکړه وکړه چې IMF او دوستو هیوادونو ته د مرستې لاس ور وغځوي. د پاکستان صدراعظم د هیوادونو نومونه وانخیستل، خو په تیرو وختونو کې چین او سعودي عربستان چې د پاکستان نږدې متحدین بلل کېږي له دې هیواد سره مالي مرسته کړې ده. عمران خان وویل پاکستان د 100 تر 200 میلیارد ډالرو پورې مرستې ته اړتیا لري چې په بودیجه کې د 18 میلیارد ډالرو کسر یې هم د مخکینی حکومت مسؤلیت وباله. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې په استانبول کې د سعودي عربستان د ورک سوي خبریال په اړه له سعودي چارواکو سره خبرې کړې دي. جمال خاشوقچی د اکتوبر په 2مه وروسته له دې ورک سو چې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګرۍ ته ننوت. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته داسې وویل: دا وای دا ډیر غمجن وضعیت دی، ډیر بد وضعیت دی. موږ غواړو چې قضیه له عمق خبر سو. موږ به پوه سو چې څوک مسؤل دی. خلقو خاشوقچی لیدلې دی چې کنسلګری ته ننوتلی بیا نه دی راوتی. ټرمپ زیاته کړه چې غواړي له دې خبر سي چې بیا څه سوي وو. جمال خاشوقچی چې په امریکا کې اوسېدی او له واشنگټن پوسټ ورسپانې سره کار کاوه د سعودي عربستان یو سخت منتقد دی.
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل. ملالی بشیر درته وړاندې کړل. کولای شئ چې زموږ په وی پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله ولولئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. نن په تاجکستان کې د شانګهای د 19مې سرمشریزي غونډه پیلېږي. د افغانستان څخه د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پکې برخه اخلي. پر دې موضوع به ریپورت ولرو. دا به هم واورئ چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د سولې، د افغانستان د انتخاباتو او ځینو نورو مسلو په تړاو خبرې کړې دي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. ریپورټونه وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو د خرابېدو له پاکستان سره د افغانستان تجارت کم کړي. څومره کم شوه؟ دا موضوع هم په یو ریپورت کې څېړو. یو کلی زرغګونه او د ډرامې پر موضوع بحث هم اوري. ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه راواخلو او که وختو ځینې نور ریپورټونه هم دروړو. دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د شانګهای د سازمان په 19مه غونډه کې چې په تاجکستان کې ده د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی دی. د شانګهای سازمان غونډې د افغانستان د سولې او ثبات او همدارنګه د افغانستان د امنیت په مسلو کې مهمې ګڼل کېږي. اجمل تورمان موضوع تعقیب کړی هم د اوس سره د کابل لستریو نه په تماس کې دی. تورمان صاحب، نور معلومات بل تاسو وورو.
بله ان سپتا سیو د ازادي رادیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یو پلاوی په مشرۍ د شانګهای سازمان په 19مه غونډه کې د ګډون په هدف نن تاجکستان ته روان شو. د اجرایي ریاست په یو خبر پاڼه کې چې د اجرایي ریاست د ویان د مرستیال امید میسم په فیسبوک پاڼه خبره شوې راغلی چې په دغه سفر کې د افغانستان د بارنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور دولتي چارواکي د خاغلی عبدالله ملګرتیا کوي. په خبر پانه کې دا هم راغلی چې خاغلی عبدالله په دغه غونډه کې د ولسمشر په استازیتوب وینا کوي او دغه شان د کانفرنس په څنډه کې به د تاجکستان د ولسمشر د دغه هیواد روسیې، چین، ازبکستان، قزاقستان او قرغیزستان له لومړی وزیرانو او دغه شان د هند بهرنیو چارو له وزیر سره هم وګوري. خبر پانه وایي چې په دغه لیدنو کتنو کې به د ترهګرۍ او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او د غشان د امکاری د پراختیا د لوی سیمایزو پروګرامونو په تطبیق د سوداګریزي راکړې ورکړې پر زیاتېدو او د افغانانو په مالکیت د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ په اړه هم خبرې وشي. د یادونه ده چې د شانګهای سازمان غونډه چې هر کال د سیمایزو د سیمې د وضعیت او د غشان د سازمان د سیاستونو د ارزونې په هدف جوړیږي، هر کال په هر هیواد کې جوړیږي چې سږ کال په تاجکستان کې د دغه هیواد په پلازمینه دوشنبه کې جوړیږي. دا سازمان اته غړي لري او افغانستان د دې سازمان په څلورو څارونکو غړو کې ده. بلې انسه
ډیره زیاته مننه اجمل تورمان. قدرمن دوستانو، اجمل تورمان و چې له کابل معلومات راکړل. د په رپورت کې مو واوریدل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله نن د شانګهای د سازمان په 19مه غونډه کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی. دا غونډه په تاجکستان کې جوړیږي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو، له خبرتیا مخکې مو واوریدل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله د شانګهای سازمان په 19مه غونډه کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی. په همدې مسله کې پاتې کیږي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي افغان هیات باید د شانګهای په ناسته کې د افغانستان وسنۍ تصویر په رښتینې بڼه وړاندې کړي. له دې ډلې سبحان الله مصباح سره زما همکار یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په همدې سازمان کې افغان هیات باید نړیوالو ته کوم پیغام وړاندې کړي.
په شانګهای په غونډه کې د افغاني پلاوی د ګډون لپاره تر ټولو مهمه مسایل د افغانستان لپاره د منګه د امنیت بحث ده، ځکه هر څه یې را خراب کړي دي. یعنی د اجرایي رئیس د منګه هیله داده او په دې باور لرو په دې موضوع باندې به بحث کوي. د دې تر څنګه په سیاسي لحاظ باندې د انتخاباتو د تدویر په درشل کې یو په دې حق لبا هم نړیوالو ته په شانګهای غونډو کم کوم کوي دوی ته اطمینان ورکوي چې انتخابات به د جرګې ولسوالۍ شورا لپاره وخت او په منظمه توګه مخته ځي، ځکه دا د موږ نړیوال اعتبار پورته. او د دې څنګه هغه اقتصادي پرمختګونه چې په ملي هدف په حکومت کې شوي دي، چې هغه د ابریشم موضوع ده، هغه چابهار موضوع ده، هغه دغه دهلی هوایی دلیزونه چې کوم تغییرات راغلی دي د افغانستان په اقتصادي ډګر کې باندې به بحث کوي.
بلې مصباصب، بل شکه دغه موضوعات ته دي چې نړیوال ټولنه هم غواړي چې د افغان لوري څخه واوري، ځکه اوس افغانستان د دوی لپاره هم په یو نوی ډول باندې مهم شوی دی. په دغه سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب موضوع تل مطرح شوی ده، اما ویل کېږي چې پاملرنه ورته نه ده شوی. فکر کوي دا به یو ځل بیا د بحث وړ موضوع وي.
زه فکر کوم چې شانګهای هیاتونه تل غواړي چې افغانستان غړی شي، ولې د منګا کو نه ستونزې دا داخلي کوم مشکلات چې مونږ لرو اداي عامل کیږي د فساد شتون، قانون نه حاکمیت، حکومتداري ځای هم دا عامل. نو هغه د شانګهای هیوادونه وزیرین لري، هغه دا وضعیت پاري او د دې په اساس به غړیتوب وکړي. نو فکر کوم چې د غړیتوب لپاره به ستونزې لا هم اوسي.
نو دا معنا چې داخلي ستونزې د دې سبب ګرځي چلته بشپړ غړیتوب مونږ تر وانه خستل شو. بل موضوع مسباسب چې اجرایی ریاست ویاند ازادي راډیو ته ویلي دا چې اجرایی رئیس به د دغې ناستې تر څنګ د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو او د بهرنیو چارو وزیرانو د دغو سره به هم جدا جدا کاته ولري، او دا د سیمې یو مهم هیوادونه دي. په داسې حال کې چې په سیمه کې بیلابیل نظرونه موجود دي، وخت نه وخت په یو نوی هیواد د ډلو ټپلو امدارنګ د مخالفینو د ملاتړ تورونه لګیږي، افغانستان ته څخه چې څه ډول هغه صفایي ورکړي، بل په خاص ډول روسیې ته، ازبکستان ته، تاجکستان ته، چې هغه ګاونډي هیوادونه دي.
ګوري، تر ټولو مهمه د ډاکټر صاحب عبدالله لپاره دا ده هغه ډلې ته پلې چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي او هغه هیوادونه نو د دوی مشرانو ته لازمه صاحب عبدالله خوانه په دې حکله بحث وشي، تر څو د دغه ډلې سفلې راونه لګي ځکه موږ تاسو سبا شاهدان یو چې د مختلفو هیوادونو تشدې د پاکستان له هیواد د مرکزی بیانه آسیا له خوانه او د ځینو نورو هیوادونو له خوانه موږ ډیر زیات کارش دی او دلته جنگونه کوي په افغانستان کې د دوی د مخنیوي لپاره لازم ده چې په جدي تور د راکړتو په لاله خوانه په دې جلساتو کې بحث شي.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو د همکار مرکله خغلی مصباح سره واوریدا او په دې اړه نظر سرګنداو چې افغان هیئت به د شانګهای په غونډه کې چې په دوشنبه کې جوړیږي په کوم مسلو باندې د سیمې د هیوادونو سره خبرې کوي او لکم پیغام سره بزي من نترې کو. اوس هم د اقتصادي خبرونو وخت شو. یوسف خان زدران سره پاتې کیږو. یو اربیا تری سو اقتصادی خبرونه اورو.
فلیپین ته د کرنې او مالداری وزارت د مرستیال حشمت الله غفوري د سفر په محل په افغانستان کې د بڼوالۍ پروژو ارزښت په کتو د آسیا پراختیایي بانک لخوا څو پروژې منظور شوې. د دغې وزارت څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي په دې ناسته کې دا پریکړه هم وشوه چې د آسیا پراختیایي بانک په 2021 میلادي کال کې له افغانستان سره 50 میلیونه ډالر اضافه مرسته کوي. ویل کېږي چې دا ناسته د هیوادونو د اساسو لخوا د نظرونو د څرګندولو او د خصوصي سکتور لخوا د اوبو رسولو د څرنګوالي په اړه په فلیپین کې جوړه شوې وه. د افغانستان د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسون وایي په ګاونډیو هیوادونو کې د ډالرو نرخ لوړیدل د افغانستان په اقتصاد هم منفي اغیز کوي. د یاد کمیسون مرستیال منورشاه بادری نن ازادي راډیو ته وویل د ګاونډیو هیوادونو د اسارو ارزښت کمیدل په وارداتي مالونو اغیز کوي او ورسره نرخونه لوړیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي دا وخت یوازې افغانیو د ډالرو پر وړاندې خپل ارزښت نه دی بایللی بلکې ډېر ګاونډي هیوادونه هم له ورته ستونزې سره مخ دي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یو 50 کیلو بوجۍ 1250 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1650 افغانۍ، د وریجو یو درې نیم منی بوجۍ 2040 افغانۍ، یو لیتر پېټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 80 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او یا پوله، یو سدری شل افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 503 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. اوس هم د مخیل دینه چې د افغانستان په اړه نور مسلو ته ولاړ شو، د پاکستان په اړه یو رپورت راخلو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف تر څنګ بل خپل دوست هیوادو هم د 12 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي. د پاکستان حکومت د بهرنیو پورونو د لګښتونو د ورکول لپاره دغه پیسو ته اړتیا لري. همدا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي او سره سره په استډیو کې ده. فریبا جانې، آیا د پاکستان حکومت دا معلومه کړي چې لکومو هیوادونو بدا پور اخلي؟
بله، د پاکستان صدر اعظم پرون یعنی د اکتوبر 10 په تلویزیونی وینا کې ویلي چې حکومت به له سعودي عربستان او چین دواړو څخه د پور د اخیستلو غوښتنه وکړي. البته د دې هیوادونو ترڅنګ د پاکستان یو پلاوی د دغه هیواد مالی وزیر اسد عمر په مشرۍ پرون چهارشنبه په اندونیزیا کې د نړیوال وجهي صندوق یا آی ایم ایف له چارواکو سره هم خبرې کړې دي او د پور ترلاسه کولو په اړه یې بحث ورسره کړی دی. د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر په ویډیو کې چې پر فیسبوک او ټویټر باندې یې شته ویلي چې صدر اعظم له ټولو مخکښو اقتصاد پوهانو سره تر سلا مشوره وروسته د پریکړه وکړه. هغه زیاته کړه چې د دغو خبرو اصلي هدف به د ثبات ته احیا پر پروګرام چې د هیواد اقتصادي ستونزې تر کنټرول لاندې راوستل سي او څرخي. البته دا یادونه باید وسی چې پاکستان د 1980 لسیزې له وروستیو راهیسې څو ځلې آی ایم ایف ته مخه وراړولې ده او څخه یې د مرستې غوښتنه کړې. په وروستي ځل اسلام آباد په 2010 میلادي کال کې له دې نړیوال مالی مؤسسې څخه د 6.8 میلیارد ډالر پور ترلاسه کړ چې ورته اقتصادي ستونزې چې نن پاکستان ورسره مخ دی پرې هوارې کړې. د پاکستان نوی حکومت د اقتصادي ستونزې ملامتي تر ډېره پر مخکنی حکومت وراچوي. عمران خان ویلي چې د پاکستان د بودیجې کسر د وروستي مالي کال په ترڅ کې په سلو کې 43% زیات او 13 میلیارد ډالرو ته ورسېد. نو ځکه ځکه دوی مجبور شوی دی چې د IMF ترڅنګ وس نور خپل ملګرو هیوادونو ته هم مخه کړي. البته دا هم باید وایم چې خان ویلې د خلګي ارامتیا طلبللې دي چې دوی کولای شي داستون زبر تجر او ورکه او چین او عربستان مخکې هم اسلام آباد سره مالی مرستې کړې دي.
د پاکستان د بودیجې کسر له تیر څخه پاتې وو وسته شه د دلیل شو چې پاکستان د سیبلنیو پورونو ته مخه کړ.
ملکه چې په دې روسیو کې راپورونه هم مشته سوړېدلې دي چې د پاکستاني روپی ارزښت د رواني اونۍ په ترڅ کې تر ټولو ټیټ به ترول وي. د دوشنبه پر ورځ یو ډالر د یو سلو څلور ویشت پاکستاني روپی سره بدلې د خود سه شنبه پر ورځ بیا یو ډالر یو سلو څلور د شپې سره بدل سو. دغه چهارشنبه د به نور هم راول وي. نو بل اخره د سیشن په پروز اسلام آباد ویل چې د خپل واد مالی بحران د متوازنولو لپاره د غمرستو ته اړتیا لري.
ډیر زیاته مننه دوستانو فریبا ظاهر و چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له هغه سرګندونو خبر کړو چې وای بل اخره مجبور دی چې د پیسو له نړیوال صندوق او همدارنګ له خپل دوستو هیوادونو د 12 میلیارډ ډالرو مالی مرستي غوښتنه وکړي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستان لکه مخکې مو چې ویل د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې په یو غونډه کې د افغانستان د سولې انتخاباتو او ځینو وروستیو مسلو په اړه څرګندونې کړې. حدیث پردیس دا مسایل تعقیب کړي دي. هم دا اوس را سره په سټډیو کې دي. پردیس صاحب، له تاسو به جزئیات واورو د خغلی حکمتیار د څرګندونو داسې په لنډه توګه کوي راته وایي.
مننه ان صاحب، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. نن د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ، البته د ملي اوالي د ستر مجموعه یا میسم په نامه باندې دوی یو مجموعه اعلان کړ چې د په دغه مجموعه کې د حزب اسلامي د مشر په ګډون نور ګوندونو مشران استازي هم برخه لري. حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په پیل کې خبرې وکړې، دوی ویل چې په افغانستان کې د واک تشره منسته شوی، البته او بخی د تصمیم نیونې او تشره منسته شوی ده او دغه تشه باید جکشي. د خبره هم دغه مجموعه چې دوی نن د موجودیت اعلان وکړ، دغه مجموعه به دغه د مهمو تصامیمو د نیولو دغه تشه ډکوي. د همداراز افغانستان د سولې پر اړه ویل چې د افغانانو د ټولو افغانانو په خاصه توګه هغه غیسمنو څیرو مسولیت جوړیږي چې په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسیدو په برخه کې خپل مهم رول ولوبوي. د انتخاباتو پر اړه باندې جدي انتقادونه وکړه. انتقاد دا و چې خغلی حکمتیار په خبره دغه پروسه، البته د انتخاباتو پروسه، یو بیهوده او بی ځایه لوبه ده. خدا چې دوی پکې ولې ګډون کوي. دوی ویل چې د نه انتخاباتو نه ناسم انتخابات هم سم دي، دوی پکې ګډون کوي. اما ټول کوایف ته په اشاره سره ویل چې د انتخابات اصلا نیست، درد نه دوا کوي او د ټولو مسایلو ته د دوی وړاندیزونه په پام کې نه دي نیول شوی. همداراز دا مسله هم ویلې چې په ځینو ولایتو کې البته قصدن نام نه جوړ شوی ترڅو خلک په انتخاباتو کې ونډه وانشخستلای. بلیان سه
دا راته وایي چې تاسو ویل چې یو شمیر نورو ګوندونو هم ګډون درلود په افغانستان کې. په دې وروستیو کې د افغانستان د نجات ستر ائتلاف په نوم باندې او داسې نور ائتلافونه هم رامنځته شو. تاسو چې دا غونډه وکتل، آیا هغې ته ورته یو څه وو او مهم ګوندونه په دې ائتلاف کې د سره څوک دي؟
ان صاحب، حکمتیار په خپلو خبرو کې دا خبره هم وکړه چې دوی یو هدف دام ده چې د البته د انتخاباتو لپاره یو واحد نومان باندې کار کوي. د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره موقت حکومت خبره هم وکړه. په دې کې د افغان ملت ګوند مشر سنګل شیرزاد، د ځینو نورو ګوندونو استازو برخه لرله. اما دوی په خپل حکمتیار دا خبره وکړه چې دا یو ائتلاف نه دی، بلکې د افغانستان د برا د اوسنی وضعیت څخه د وټولو لپاره د مهمو تصامیمو د نیولو مرجع نشته. نو دوی هڅه کوي چې همدغه ستره مجموعه په دغه سی قوت بدله کړي چې مهم تصامیم هلته ونیول شي. نورو ائتلافونو سره توپیر لري او دوی ائتلاف نه کوي ځکه ائتلافونو ښه نتیجه نه ده ورکړي. اما ضرورت ده چې ټول غیسمن اشخاص تر یو چر تر لاندې راټول شي او د مهمو تصامیمو په اړه خپل دریځ ولري. بله،
ډیر زیاته مننه حدیث پردیس. و دوستانو چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په نننیو څرګندونو خبر کړو. نو مولوی دا څرګندونې نن په کابل کې په یو غونډه کې کړې دي. تاسو مخکې آزادۍ رادیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. راپورونه وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خرابېدو له کبله پاکستان سره د افغانستان تجارت کم شوی. صالح محمد صالح په اړه رپورټ لري.
راپورونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو ترنګلتیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه کمه کړې ده. له هانګ کانګ څخه د خبرېدونکو ورځپاڼې ایشیا ټایمز په حواله په تیرو 2 کلونو کې افغانستان تقریبا 90% تجارتي راکړه ورکړه له ایران، چین او هندستان سره کیږي. ورسپنې د افغان چارواکو په حواله معلومات ورکړي چې د ایران او افغانستان ترمنځ تجارت د 2018 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د 2013 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې 1.98 میلیارد ډالرو ته زیات شوی، چې دا د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د مصرفي اقتصاد 22% برخه جوړوي. پر راپور کې ویل شوی چې په دې موده کې له پاکستان سره د افغانستان د تجارت اندازه 1.2 میلیارد ډالرو او له چین سره 1 میلیارد ډالرو ته رسیدله. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل له ایران سره د اوسنۍ سوداګرۍ یوه برخه غیر رسمي ده.
ایران نه یو څه مالونه په غیر قانوني شکل افغانستان ته راځي، خصوصا هغه نفتي مواد دي د ایران نه او هغه سوختي مواد دي او ساختماني مواد دي او همدارنګه د پاکستان د طرفه نه راکي مواد دي چې هغه په رسمي تجارت کې نه راځي او په د احصایه کې نه شاملي. ایرانیان هغه په خپل احصایه کې شاملوي اما د افغانستان په احصایه کې نه راځي، نو ځکه ایرانیان اکثره وخت وایي چې زموږ تجارت د افغانستان سره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت دی، اما زمونږ د ایران سره رسمي تجارت 1.2 میلیارد دی.
شغلی خانجان الکوزای وی پر ایران د امریکا له خوا د بندیزونو لبیا لاګول کېدو سره دغه هیواد هڅه کوي په افغانستان تخپل صادرات زیات کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال وی افغان حکومت له ایران سره په خپل سرحدونو کې په غیر قانوني ډول د ایرانی مالونو د اوښتو د مخنیوي لپاره تدابیر زیات کړي دي. خانجان الکوزای وی لبل ګوندی هیواد پاکستان سره د افغانستان تجارت ځکه کم سوی چې دغه هیواد په ګمرکی برخه کې افغان سوداګرو ته ستونزې زیاتې کړي.
پاکستان هم خپل مشکلات ګمرکی اضافه کوي او ترانزیتی اضافه کوي او افغانان بل اخر مجبوری کی چې بل لارې نه تجارت کوي. خپل د پاکستان په تجارت کې په راکړه ورکړه کې سختیا ډیره ده، د ترانزیت ډیټا او د پیسو د انتقال او وخت زمان او هلته یو سلسله فور ټیکسونه دي چې هغه پرتون ایجنسۍ اخلي او هغه اخصازیګانې دي پرمټ په نامو او د اجازه نامې په نامو د دې په نامو باندې دا اسناد اخیستل کیږي. په دغه علت باندې هم د پاکستان سره تجارت یو څه کم شوی.
پاکستانی چارواکي هم له افغانستان سره د خپل تجارت د کمیدو خبره مني.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې امریکا د سعودي عربستان د یو ژورنالیس جمال خاشقجي د لادرکۍ او د هغه د برخلیک په اړه پرمختګونه څاري، خو په دې اړه چې امریکا بل د عمله له سعودي عربستان سره د وسلو معاملې محدودې کړي کنه له احتیاطه ډکې خبرې کړې دي. فرشته جلالزی په اړه رپورټ لري.
سعودي عرب او امریکا له څولسیزو راهیسې ښه روابط لري. لکه له رئیس چې جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ قدرت ته رسیدلی، د واشنگتن او ریاض په اړیکو کې مثبت پرمختګونه لا زیات شوي دي. خو داسې ګڼل کیږي چې که د سعودي عرب د حکومت د سیاستونو مخالف ژورنالیست جمال خاشقجي وژل سوی وي، د هغه د قتل دسیسه د امریکا او سعودي اړیکو ته مهمه ازموینه بلل کیږي. جمال خاشقجي 59 کلن و او په استانبول کې د سعودي عربستان له قنصلګری لا درکه شوی دی. کله چې پرون د فاکس نیوز خبریال له ولسمشر ترامپ څخه پوښتنه وکړه چې که د جمال خاشقجي د قتل خبر تایید شي له سعودي سره به د امریکا د وسلو معاملې محدودې کړي، ترامپ وویل داسې حرکت موږ ته تاوان رسولی سي. ترامپ وویل غواړي په دې وپوهیږي چې له خاشقجي سره څه سوي، خو پر سعودي عرب د وسلو پر خرڅلاو د بندیز لګولو په اړه زړه نازړه معلومېده. ترامپ فاکس نیوز ته وویل زه فکر کوم چې دا موږ خوژولی سي، موږ کارونه لرو، ډېرې زیاتې معاملې لرو، زموږ هیواد شاید داسې حالت ته رسېدلی چې تر بل هر وخت په سوکالۍ کې دی. خو ډونالډ ترامپ تر دې مخکې خبریالانو ته په یوه خبري غونډه کې وویل چې د جمال خاشقجي پر لادرکۍ خواشینی دی.
It's a very sad situation. It's a very bad situation.
دای وای دا ډیر خوشینونکې وضعیت دی، ډیر بد وضعیت دی. موږ غواړو چې ځان د مسلې تل ته ورسو. خلکو هغه لیدلې چې د قنصلګری ودانی تننوتې، خو بیا چانه دی لیدلې چې له هغه ځای دی راوتلې وي. ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه په خپل نړیوال سفر کې سعودي عربستان ته ولاړ او له سعودي عرب سره د 110 میلیارډ ډالرو په ارزښت د وسلو معاملې اعلان کړه. د سعودي عربستان د حکومت پر سیاستونو کلک منتقد ژورنالیست جمال خاشقجی له یوې اونۍ راهیسې لا درکدی. جمال خاشقجی د امریکا په متحدو ایالاتو کې په جلا وطنۍ کې اوسېده. هغه غوښتل چې واده وکړي او د اکتوبر په 2 له خپلې نامزدي سره یو ځای په استانبول کې د سعودي عرب قنصلګری ته په ضروري اسنادو پسې تللی و. د هغه نامزدي ویلي چې د قنصلګری